احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس شپږ نوي څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اورېدلی شئ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرون یې ارګ ته له ځان سره وړي وو د ارګ مخې ته البته نن په غزني کې خاورو ته وسپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو لومړی قسم سوله مل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د کابل د تېرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. دا هم بشپړ خبرونه. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر غني تېره شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د اوو مړو له یو شمېر خپلوانو سره پارک کې د خبرو پر مهال وویل یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزني کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه.
افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې یوه اونۍ د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوې له نړیوالو مرستو پرته تمویل کړي. پر دې محدودیتونو پوسی تېره ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د اوو برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وسوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د دې سازمان یو چارواکي ویل چې تمه ده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نایروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې د 122 غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان د 2018 کال د جون تر 1 پورې وخت لري چې له دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي. افغانستان یولس کاله مخکې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د یوځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تر اوسه نه و منل سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري لورال میلر تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په وینا طارق فاطمی ویل چې په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره حیاتي ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري بیا د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان د مرستې ستاینه وکړه. وسن څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو او ویب لاګ لیکونکو د نیولو، محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. د ایران د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال احمد شهید د چهارشنبه په ورځ وویل په ایران کې د خبریالانو ویره د هغوی د بې پرې او آزادو هڅو مخه ډپ کړې ده. د احمد شهید په وینا په ایران کې په وروستیو کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې سوي دي او د ایران د امنیت او استخباراتو مسؤلان د خبریالانو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. خو ایران وایي یوازې هغه کسان نیول کېږي چې د لویدیځ د شبکو تر اغېز لاندې کار کوي او په ایران کې د لویدیځ د مداخلو غوښتونکي وي. اروپایي ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځایي هڅې وسي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې او افریقا غونډې ته په مالټا کې وویل دوی دې ته چمتو دي چې په افریقا کې دننه له بې ځای سوو سره هر راز مرستې وکړي، خو له لویې سره د مهاجرو کړکیچ ډېرو هڅو ته ضرورت لري.
The only way we can manage migration is by working together.
د یو یو ځینې لارې چې کولای شو په ناقشتون کې تنظیم کړو ګډ کار دی. موږ مقصد دا دی چې یو مشترک پریکړه ته ورسیږو او بنیادی ګامونه واخلو چې مهاجرت موږ د خلکو په منځ کې موثریت پیدا کړي او د ټول لپاره په زیان بدل نسی. په لور ته د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر اعلان وکړ چې نن پنجشنبه به د افریقا له خیریه ټولنو سره د مرستو لپاره یوه ځانګړې غونډه جوړه سي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو دې ته اړتیا لري چې د هغو تورونو په اړه خپله څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورټي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو له مخصوصو ګولیو یا ډرګ څخه په داسې بڼه چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دي کار اخیستی دی. پوتین دا څرګندونې د لومړي ځل لپاره د هغه راپور په عکس العمل کې کوي چې د درې ورځې وړاندې د انرژۍ د تولید ضد یا انټي ډرګز نړیوالې ادارې خپور کړی دی. پوتین پرون په سوچي کې وویل چې د روسیې د ورزش وزیر او نور سپورټي چارواکي باید په دې اړه څېړنه وکړي. هغه ویل له هغه ستونزه چې روسیا نن ورسره د سپورټ په برخه کې مخامخه ده باید هواره سي. او روسي خبر بیا هم د روسي څخه دی. د دغه واد څېړونکي وایي د اورتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سمې د روسي د وروستي تزار نیکولای دوهم او دغه د میرمنې د جسدونو ډي ان ا معاینات وکړل. د څېړونکو په وینا دا ثابته سوه چې دا جسدونه د همدغو دوو کسانو دي. د روسي د تحقیقاتو د کمیټې څېړونکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې ډېر امکان لري چې د رومانوف تزار د کورنۍ و وړ غړي یو ځای خاورو ته سپارل سوي وي. دا کسان په 1913 کال کې د بلشویکانو په یکترنبرګ کې اعدام کړي وه. د نیکولای د هغې د میرمنې او درې لونو جسدونه په 1919 کال کې په سانت پیټرسبورګ کې له سره خاورو ته وسپارل سوه. د رومانوف کورنۍ 300 کاله پر روسیې پاچاهي کړې وه. په 2000 کال کې کلیسا دغه کورنۍ یوه سپېڅلې کورنۍ وګڼله. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پراخ اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرونې د ارګ مخې ته له ځان سره راوړي او نن په غزني کې خاورو ته سپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي.
پوسته های ګیلان بسرچ وظیفه به داخله را هدایت واضحی دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در ګیلان ایجاد شد.
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر کسان تورن کړل چې له دغې پیښې د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي.
همه کسانی که دستش به یک خود چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم هزاره را استاد کرد بیارده مقابل هر که مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي.
مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي دا حتماً د ایران د خوا څخه دي ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت اساسیت دي.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یوه پوروړي موقتي خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راولي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلم بابا د زیارت په اړه خلکو سره خبرې کړې دي.
د مهترلم بابا زیارت د ډېرې نجونې او مېرمنې راځي. هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سار مانونه دي هغه هیلې پوره شي.
د غرض د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې مهیروي خورزو په کابل کې د پرونیو اعتراضونو موضوع ته. د اعتراض کوونکو اعتصاب یا اعتراض وروسته له هغې چې د حکومت له مشرانو سره یې په ارګ کې وکتل پای ته رسېدلی دی. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې منلې دي مخکې له دې چې په دې اړه چې اعتراض کوونکو کومې غوښتنې منل شوې دي یو راپور در واورو. مخکې مو د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق څخه د نننی د ښار د نننی وضعیت په اړه پوښتنه وکړه او ترې ومې غوښتل چې آیا نننی اعتراض بیا هم په هغه شکل چې پرون دوام کړی و خلک راټول شوي په ښار کې او که اعتراض کوونکو دا منلې ده چې پراخ اعتراض به پای ته رسوي. شفق په دې اړه وویل
اعتراض کوونکو خپل اعتراض تیر شپه نیمایي شپه پای ته ورساو او دا اعتراض وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د مظاهره کوونکو استازي تیر ماخوستان له جمهور رئیس غنی او دغه راز له اجرایه رئیس او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ولیدل او تفاهم یې سره وکړ. ټاکل شوی ده چې دوی نن سهار دغه جسدونه چې کابل ته انتقال کړي وو او پرون د مظاهرې په ترڅ کې ټوله ورځ جمهوري ریاست ته نږدې دا جسدونه هلته ایښودل شوي وو، دا هم نن د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته انتقال او هلته خاورو ته وسپاري. خو لا هم امنیتي تدابیر په هغو سیمو کې چې هغه د جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ ته هغه سړکونه او لارې چې منتهي شوي لا هم تدابیر شته، لکه په شاید شمشیرۍ ودی کې، لکه په سرچوک کې، لکه په پل محمود خان کې او داسې نورو سیمو کې. یعنی امنیتي ځواکونه لا هم شته دي او دغه لارې چې کومې دي د ټرافیک پر مخ تړلې دي.
په دې معنی چې اعتراض بیا هم په بشپړه توګه پای ته نه دی رسېدلی. اعتراض کوونکو منلی ده چې جسدونه به خاورو ته سپاري. د هغه غوښتنه وه چې ولسمشر او نورو چارواکو هم له اعتراض کوونکو وکړه. یعنی په دې معنی چې بیا به هم نن د کابل ښار د ځینو معترضینو شاهد وي، نه په هغه بڼه چې تېره ورځو په لسګونو زره کسان راټول شوي وو.
ما د مظاهره کوونکو له یو استازي سره څو دقیقې مخکې خبرې وکړې، له کاظم علیزاده سره. هغه وویل چې د اوس لپاره دوی خپل اعتراض پای ته رسولی او نن به د جسدونه خاورو ته سپاري. او وویل چې خو خپلو غوښتنو ته چې کومې دي هغوی په دې باندې به ټینګار کوي، ځکه د ده په خبره دا د دوی یو اړتیا ده او د شوق له مخې دا غوښتنې نه دي کړي. ولې داسې نه ښکاري چې هغه اعتراض چې دوی پرون پیل کړی وو هغه نن هم دوام وکړي؟ ولې تدابیر امنیتي ځواکونو نیولي دي د احتیاط له مخې؟ نو وګورو چې نن به د ورځې په اوږدو کې بیا هم دوی خپل اعتراض ته دوام ورکړي او که به دا اعتراض پای ته رسېدلی. ولې ښاغلي علیزاده وویل چې د دوی اعتراض پای ته رسېدلی.
د اعتراض کوونکو استازو پرون په ار کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. په غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي. او د عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمیر مظاهرچیان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمیر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمیر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي. خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي،
چې به داد ما رسیده شود.
ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل:
پوسته های ګیلان بسرچ، وظیفه به
په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویل دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همداراز د شهیدانو ورثې ته پاملرنه هم په سر سترګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې. د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي. په کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې آخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تېرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده څو بلې به رامنځته نشي.
دیر هم همه میدانین کې در سر تا سر افغانستان امروز جنگ است.
تاسو ټول پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن جګړه ده. دا ناوړه پیښه ژوره پیښه وه، ځکه د دولت ټولې دستګاه یوارخته دی پیش تپام کوه او بل لورته د خلکو ژغ ته جواب ورکوه چې ژغ یې اوچت کړی او بلې خواته دا اندېښنه وه که نن یوه پیښه شوې ده سو خدای مکړه تر دې بله ناوړه پیښه رامنځته نه شي
گرفته حادثه خرابتر صورت نگیره.
د عبدالعبدالله دوهم رسیال حاجي محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشې کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي.
اگر کسی د انتخابات شکست میخوره بره دل مردم رو به دست بگیره.
که څوک په انتخاباتو کې شکست خوري لاړ دې شي د خلکو زړونه دې خپل کړي. هغوی چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې هغوی چې په وزارت پسې ګرځېدلي ټول هغه کسان چې چوکۍ ته نه دي رسېدلي راغلي دي د دغو شهیدانو وینې بهانه کوي نه د هیواد ګټې نه د قوم ګټې او هزاره راوله د ارګ مخې ته او مرګ مرګ او ارګ و مرګ شعارونه پرې ورکړه.
مرګ و مرګ و ارګ و مرګ.
حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څیر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
و امروزه د حکومت مشرانو په کابل کې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. پرون د اعتراض کوونکو استازو د حکومت له مشرانو سره په ارګ کې وکتل. تېره ورځ په کابل کې د هغو اوو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. زابل په وروستیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د نښتو شاهد هم دی. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل دراورو خو بیا هم د زابل د پیښې په موضوع کې تمکیږو. د زابل پیښه نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره څېړلې ده. اجمل ان ته به غوږ شو.
واشنگتن پوست رسپانه په زابل کې د وو ملکیانو څخه د سرونو له پرې کېدو وروسته په راپورته شوو اعتراضونو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې په زرګونو افغانانو د اعتراضونو په ترڅ کې په زابل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وو برمته شوو افغان هزارهو وژنه غندلې. د ورځپاڼې په وینا په ګڼو ځایونو کې پر مظاهرو سربیره د قربانیانو په یاد شمې هم روښانه شوي. ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه په غزني کې کورنیو ته وروړل شوي وو خو هغوی د اعتراض په توګه د مړو له ښخولو ډډه کړې. ورسپانه د هادي دریابي په نوم په دې اړه د اعتراضونو د یو تنظیمونکي له خولې وایي موږ د اعتراض ځکه کوو چې وژل شوي کسان د میاشتو راهیسې له وسلوالو سره یرغمل وو او حکومت یې د خوشي کېدو لپاره هیڅ ونه کړل. ورسپانه د ولسمشر اشرف غني د یو ویان له خولې لیکي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې برمته نیونه په یوه لویه ستونزه بدله شوې او د هغه حکومتي چارواکو سره به حساب وشي چې په زابل کې د برمته شوو کسانو په اړه غفلت کړی. تیمز رسپانه بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د یو شمېر طالبانو د یو ځای کېدو او له امله یې د فرقهیي وژنو په اړه په راپورته شوو اندېښنو لیکنه کړې. رسپانه په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او وایي دا هماغه سیمه ده چیرې چې د وو برمته شوو کسانو مړې موندل شوي. رسپانه دا هم وایي چې تر اوسه دغلته د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړو تر 500 زیات کسان وژلي. تایمز دا هم وایي افغانستان چې تر ډېره فرقهیي شخړو نه ساتل شوی وروستیو وژنو ورکې دا ډول اندېښنې زیاتې کړي. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامې په قول وایي د بېګناه خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. تایمز وایي په افغانستان کې فرقهیي وژنې ډېرې نادرې دي او د څېړونکو په حواله زیاتوي چې یو شمېر سختدریزې ډلې هڅه کوي چې په دې هېواد کې فرقهیي شخړو ته لمن ووهي او روان تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. ورځپاڼه په پای کې د یو لویدیز چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي د حکومت د مخالفانو ترمنځ خپل منځین خطو یو شمیر افغان چارواکو ته د یو کاذب امنیت احساس ورکړی خو مخالف وسلوال لا هم په ګڼ شمیر کې پر حکومتي اهدافو تمرکز لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه. بله قهرمان سر قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایداد باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د
آزادی په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په دوو ډلو د طالبانو ویشل به څه نتایج ولري دا موضوع څیړل کیږي. طالبان عملا په افغانستان کې په یو شمیر سیمو کې په خپلو منځو کې سره نښتي دي. په زابل کې په وروستیو کې ویل کیږي چې طالبانو د ډلو ترمنځ د نښتو تر شا ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د ملا محمد رسول چې د بیل شوې ډلې مشر ځان بولي ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سپای پاسداران د ملا اختر محمد منصور د ډلې ملاتړ کوي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس د طالبانو دوه دښمنې ډلې په زابل کې د یوې سکې دوه مخونه بولي او د هغوی خپل منځي جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د پاکستان یو چل بولي. ډاکټر زلمی زابولي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې ایران د ملا اختر محمد منصور د ډلې له طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلي زابلي خبرداری ورکړ که ایران او پاکستان په زابل کې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس په سر نه شي دا ولایت به د افغانستان لپاره په یو سرخوږي بدل شي.
ولسوالۍ چې مربوط زابل دي چې هغه د شوپانو خاکي افغانو د ارغنده او هغه معصوم وطنوال مو دي بعضې وخت داسې اشخاص د هغو په ډله د دغه مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي ځکه طالبان په خپل مابین کې داسې څوک نه لري چې هغه فارسي وایي. دا په دې اطلاق کې کوي دغه رقم خلک تشخیص کړي یا لیدلي دا حتمن د ایران د خوا څخه دي ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت اساسیت دي.
ښاغلي زابلي همداراز ویل چې د زابل په یادو درې ولسوالیو کې همدا مهال د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلې له یو بل سره په جګړه بوختې دي. ویل کېږي چې په دغو جګړو کې تر اوسه پورې دیارلس ملکیان وژل شوي او څه باندې 200 کورنۍ خپل استوګنځایونه پرې ایښي دي. د سې شمې په ورځ د طالبانو د ملا محمد رسول نوې ډلې یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور له ډلې ایران ملاتړ کوي. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په خپل منځي جګړو بوختې مخالف ډلې د پاکستان لخوا تمویل او سنبالېږي.
د یو د پاکستان لخوا څه د اکمالات راځي د نوبار ولسوالۍ او شمولزو ولسوالۍ نه تیری د شاجوی ولسوالۍ ته ځي خاکي افغان ولسوالۍ ته نه پېژو موږ چې هغه امکانات له هغې لارې چې دی ترلاسه کړي چې هغه د ایران له طرفه دي د کوم ملک له طرفه دي. اوس مهال د خاکي افغان ولسوالۍ د خرنی په سیمه کې جګړه روانه ده، د اوکول په سیمه کې جګړه روانه ده، په دغو دوو ساحو کې وسپېلن هم جګړه روانه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یو لوړپوړي قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د هغوی په وړاندې د ملا داد الله منصور وسلوال جنګیږي چې د یوې 400 کسیزې ازبک وسلوالې ډلې ملاتړ له ځانه سره لري. ویل کېږي چې دا بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې اړه لري خو د افغان حکومت چارواکو تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه ده. په عین حال کې د زابل پخوانی والي محمد اشرف ناصري وایي چې په تېرو وختونو کې د طالبانو یوازینی تمویل کوونکی د پاکستان استخبارات وو. ښاغلی ناصري خبرداری ورکوي چې یو ورځ به د تروریزم ملاتړي هیوادونه د افغانانو له جدي چلند سره مخ شي. زه وایم هر څوک چې له دوی سره مرسته کوي یو ورځ به د افغانانو لاس د دوی تر ګرېوانه ورسیږي. هیڅوک هم افغانان تر خپلې ولکې لاندې نه شي راوستلی. ټول افغانان په دې پوهیږي چې بدبختۍ له کومه پیل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان اوس وخت په زابل کې په دوو ډلو ویشل شوي او په خپل منځي جګړو بوخت دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. ښاغلي وزیري تایید نه کړه چې ایران دې په زابل کې د طالبانو له کومې ډلې ملاتړ کوي خو خبرداری ورکړ چې که ګاونډي هیوادونه داسې کار وکړي راتلونکي کې به خپله په دې اور کې وسوځيږي.
زمونږ گاونډیان چې دی مونږ ټول وخت په دې ټینګار کوو چې ټولو ته ضرور دی اړینه ده چې زمونږ سره په سوله کې ژوند وکړي. هم پاکستان ته هم ایران ته هم نورو گاونډیانو ته زمونږ آواز همدا دی. نو کچېری هر څوک د مخالفینو سره مرسته کوي دغه اور یوازې په افغانستان کې نه بلیږي، بیا د هغوی په هیوادونو کې هم بلیږي.
شاوخوا څلور میاشتې مخکې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته ځان د دې ډلې مشر اعلان کړ، خو د کویټې شورا یو شمېر غړي ورسره بیعت ونه کړ او طالبان په څو ډلو وویشل شول، چې د دغه کار په نتیجه کې بالاخره ملا محمد رسول ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف نه ګټه پورته کړي او اجازه ورنه کړي چې ایران او پاکستان د دغو مخالفو ډلو په مالي تجهیز او مرستې سره جګړه یو بل پړاو ته وغځوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ولسی جرګه وایي د کابل بانک د یو لوی پوروړي موقتي خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راوستی دی. دغه جرګو غړو پرون په عمومي غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې د خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو تړون باید په جدي ډول وڅېړل شي. ولسي جرګه او د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان ادعا کوي چې د دغه قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره او له مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. د افغانستان د ښار جوړولو د وزارت چارواکو په دغه پروژه کې یا د خلیل الله فیروزي په موقتي اخلاصون کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لاس لرلو ادعا هم کړې ده، خو تر اوسه پورې محمدي په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د یوسف خان ځدران په راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه د جمهوری ریاست د حقوقي سلاکار په دفتر انتقاد کوي، وایي چې هیڅ شخص او یا کوم ارګان نشي کولای چې قانون مات او داسې چاته د ښارګوټي جوړولو تړون ورکړي چې د عامه شتمنیو په لوټولو مجرم پیژندل شوی وي. د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وایي چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د خلاصېدو امر او بیا له هغه سره د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو تړون جدي څېړنو ته اړتیا لري. ښاغلي ابراهیمي د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ویل هغه کسان چې په دې قضیه کې ښکېل دی باید ملت ته جواب ورکړي.
در ارتباط با آزاد سازی یک مجرم
د یو مجرم د خلاصېدو په اړه چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل دی او بیا په ورته وخت کې ورسره تړون لاسته کیږي، دا وړه مسله نه ده. دا هغه موضوع ده چې بالاخره باید د حکومت له ادارې چې مسؤله ده جواب یې واخیستل شي. موږ هم دا موضوع په ایجنډا کې اخلو او په تړاو یې مسؤلین حتما تالار ته راغواړو چې ملت ته جواب ووایي. په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو لپاره له خلیل الله فیروزي سره چې د کابل بانک د بحران یو اصلي عامل ګڼل کیږي د دغه تړون لاسلیک او په مظهر کې د هغه راښکره کېدو د خلکو پراخ انتقادونه راوپارول، تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه تړون د بیا لغوه کېدو حکم صادر کړ. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنود شاوخوا یو کال وړاندې د ستر محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کالونو په بند محکوم شول. محکمې دوی په لسګونو میلیونو ډالرو هم مکلف ګرځولي چې افغان حکومت ته به یې ورکوي، خو سوال دا دی چې له دې ټولو سره سره ولې بیا هم د یو بندي او پوروړي کس سره معامله. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو رسمي مکتوبونو له لارې له دغه وزارت څخه غوښتي چې د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. په دغه مکتوب کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، د نورو مکتوبونو په تعقیب د ښار جوړونې وزارت ته داسې لیکل شوي: د نبیزاده وردک ساختماني شرکت د 1994 کال د سمبلې د میاشتې په 10 نیټه د کابل بانک له یو پوروړي او د قضیې له ښکېل خلیل الله فیروزي سره یو تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې د ذکر شوي کس اتش پی تجربه ځمکه دغه ساختماني شرکت ته ورکړل شوي او د تړون سره سم باید د هستوګنې یو ښارګوټی جوړ کړي. په دغه مکتوب کې لیکل شوي چې د دې ښارګوټي څخه 50% ترلاسه شوي عوایدو څخه دې د کابل بانک پورونه ادا شي. موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهور رئیس د حقوقي سلاکار او د جمهوري ریاست د ویان نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست په یو خپره شوي اعلامیه کې ویلي چې دا ګام یې د کابل بانک پورونو د تصفیې او د پور ژر ورکولو په خاطر د حقوقي مشورو په اساس پورته کړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي ادعا کوي چې یو شمېر دولتي چارواکو د دې قضیې په اړه معامله کړې ده. د دغه جرګې یو غړی غلام فاروق مجرو:
دا چې کوم کسانو دای بیرون کړی او ولې له فیروزي سره تړون لاسلیک شوی، دا تر اوسه سوال
سوالونه دي خو هغه اسناد چې ما پیدا کړی د جمهور رئیس یو شمیر نږدې کسانو په دې لاس پورې کړ چې پیروزی له زندانه وباسي دا موضوع نوره په هیچا پورې تړلې نه ده په راس کې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار او یو شمیر نور کسان دي باید دا موضوع جدي وڅېړل شي افغان کارپوان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذ قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکیل کسان ښکاره او مجازات نشي د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه وارده او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یوه پوره وړي موقتي خلاصون د حکومت تی ادارو مشروعیت تر سوالاندې راوسته دی د کابل بانک پوروړی لوی پوروړی خلیل الله فیروزی په کابل کې د یوه ښارګوټي د جوړولو په مهال له توقیفه خوشې شوی و او په دغه ښارګوټي کې یو لوی سهم لرونکی امبلل شوی دی وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا زیارت په اړه له خلکو سره خبرې کړي دي
د مهترلام بابا زیارت د ډیر انجن او میرمن راضی هغه د دې لپاره راضی چې د دې پوزر کې چې سر مانونه دی هغه هلی پوره شي
د راز اساسي او بشري حقوقو بلونیس پروګرام هم د تخبرو او د سوریې د بحران د سولې زو حتو له حال مو ورسته حتو مو خبرو خو اوس بیا هم قاسم سلمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات ام د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د اوو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال وویل یو شمېر امنیتي ستونزې په ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي خو ځینې مشکلات وخت خوړي د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشر لورال میلر تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې ملګری ملتونو له ایران او خوشتی دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي د ملګری ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو وی بلاګ لیکونکو د نیولو محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي اروپایي ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځای هڅې وسي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي مسکو د تاړتیا لري چې د هغو تورونو په اړه خپله څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورټي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو لپاره له مخصوصو ګولیو څخه په داسې بڼه چې د روسیې چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی او روسي څېړونکي وایي د اورتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سمې د روسیې د وروستي تزار نیکولای دوهم او د هغه د میرمنې د جسدونو ډي ان اې معاینات وکړل
له قاسم سلمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ دغه راز د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم صافي او واضح اوریدلی شي په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شي دغه راز فلمونه ویډیوګانې هم هلته شته او عکسونه هم ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد دوه سیمه ایز او نړیوال متحدین دي ایران وایي چې د سوریه بحران باید له سوله ییزې لارې حل شي او د سوریه خلکو ته باید د دې زمینه برابره شي او دا حق ورکړه شي چې په خپل برخلیک په خپله وټاکي روسیه بیا وایي چې د سوریه په اړه د سولې د راتلونکو خبرو په ترڅ کې به د دې هیواد لپاره د یو نوي اساسي قانون د جوړولو غوښتنه وکړي د دې قانون له مخې به په سوریه کې د جمهوري ریاست تر وخت مخکې انتخابات کیږي نور تفصیل د سالی محمد صالح په رپورټ کې
د سوریه په اړه د پروګرام په طرحه کې ویل سوي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد به د اساسي قانون د کمیسیون مشري نه کوي په بدل کې به د اصلاحاتو پروسه د هغه کاندید لخوا رهبري کیږي چې د ټولو اړخونو په رضایت ټاکل سوی وي دغه پلان د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیستوره غواړي چې د سوریه د حکومت او ټولو مخالفانو د یوه واحد هیئت ترمنځ سیاسي پروسه پیل کړي دغه سیاسي پروسه باید د هغه توافق له مخې پر مخ بوتلل سي چې په 2012 میلادي کال کې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ ورباندې سلا سوي او په سوریه کې د یوه انتقالي حکومت او انتخاباتو غوښتنه کړې وه دغه انتقالي پروسه او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پروسه شي اتلس میاشتې وخت ونیسي. دغه پیشنهادي طرحه له مخکې رسنیو ته په لاس ورغلې چې پکې ویل سوي ټاکل سوی د شامې په ورځ د سوریې د ټولو ښکېلو لوریو ترمنځ په ویانا کې د سولې دویم پړاو مذاکرې وسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا خبریالانو ته وویل هیله مند په دغو مذاکرو کې هغه فرصت له لاسه ونه وځي چې په سوریه کې د سولې لپاره ایجاد سوی دی. د سوریه په اړه د سولې په لومړي پړاو مذاکرو کې چې د اکتوبر په لومړۍ وسوې د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، ایران او څو نورو هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې د سولې لپاره به یوه نوې پروسه پیلوي. دوی په دې باب چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد به له واک څخه لرې کېږي که نه محتاطانه چلند کړی دی. پر قدرت د اسد پاتې کېدل د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اختلاف اساسي ټکی دی. د سوریې په جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادۍ د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څانګې مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب ښه راغلاست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله یم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، که د ازادۍ د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتي او طبیعي حقوقو څخه ده او ازادي اصلا څه شي ته ویلی شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوښې کار کول، یعنی هغه تصمیم چې یو انسان په خپله نیسي او په خپله خوښه او اراده باندې هغه کار ترسره کوي دغه ته ازادي ویل کیږي. او که چیرې دغه ازادي مطلقه وي او هیڅ سرحد ونه لري دا هم خپل مشکلات لري. یعنی که چیرې یو سازمان یو اداره د دغه ازادۍ او کنټرول په لاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملي کې دا په ذات کې خپله مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګانې تر سوال لاندې راځي. او که چیرې د دې کلمې مفهوم ته توجه وسي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادۍ لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایو چې دغه د ازادۍ تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادۍ په مورد باندې ډېرې لیکنې لري، د تقریبا 200 تعریفه د ازادۍ ارائه کړي. یعنې دا په دې معنی چې هیڅ مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه ووایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي موږ ویلی شو چې دا دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښې دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق دی.
ډېره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه سوې ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه یې کړې ده. او د اساسي قانون په 3 ماده کې چې د 2 فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همدا د ازادي موضوع ده چې څلېرشتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولی شي چې دغه ازادیګانې د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولی شي کوم کارونه ترسره کړي او د کومو کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجودې دي، او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي، یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوې او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده، یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د دې ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولی شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیم پرته چې هغه د ده په مورد تصمیم ونیسي، دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او د هغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته، که چیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي که نه وي، دغه ته بشپړه توجه ولري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي، بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، دوی خپله د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوی ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
وخلي دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې اتباع دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده، همداسې ځان ته ازادي غواړي، د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپله، دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلي. که چیرې په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو، که چیرې د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپله خوښه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي، دغه حق باید دغه کور مېرمنې ته هم ورکړل شي چې هغه هم په خپله خوښه باندې د ترسره کړي. دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې خپله د زده کړې رشته تعین کړي. دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري، څنګه د مور و پلار سره وګوري، څنګه خپله د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، چې ځکه طرفین یو رکن ده، په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صافی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست چې د ازادۍ د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادۍ حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی. یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او د دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو د دغه معنی پیدا کول، د دغه په منځ کې خنډ کېدل خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدي ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده، نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري. او دغه د ازادي مفهوم په هم په همدې کې ده چې هر څوک خپل کارونه په خپله خوښه وکړي، خپل تصمیم په خپله خوښه وکړي، هغه کار چې زړه غواړي ترسره یې کړي، هغه کارونه چې نه غواړي څوک یې په جبر نه هغه عملي نه کړي، هغه رشته چې دا غواړي په خپله خوښه یې باید ولولي، نه بل څوک ورته وایي. ځکه چې د دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. که چیرې په خپله خوښه اوسي، په خپله اراده اوسي، انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علیه السلام پلارو، د میرمن قینوش نومېده، د نوح علیه السلام مور وه.
د مهترلام بابا زیارت ته ډېر نجونې او میرمنې راځي، هغه د دې
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی.
په نننۍ خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او د دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمرشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځې څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفې جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي، په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کېږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږېدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلار و.
تر کومه ځایه چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، دی د نوح علیه السلام پلار و. د ده مېرمن قینوش نومېد، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1442 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېد او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځایه چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کې وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته، ډېر شمېر خلک د مهترلمک بابا او د ده د ورور نورالام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بي هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله او دغلته په بېلابېلو ځینو کې مېشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منصوب ګڼي، د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به یې خلکو ته دین هم ښوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی و چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی و چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې دغه وخت یو حاکم و، په خوبونو کې به مهترلام بابا لیده چې دی برحقه پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې بې سرنوشته په دښتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یوه ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی، خلک ورته راځي د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحقه پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا او د ده د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نموتي کسان خښتي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض احمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښتي او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده، د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسي ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې زه چې لغمان ته کله لاړ شو، د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکې عایشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنجشنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي، عایشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ته ډېر نجونې او مېرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي او د زیارت کې چې دی یو دانه سوری دی، دوی چې دی خپل پړونې هلته ګزاروي. کله چې دا پړونې خپل ګزار کړي، نو دا پړونه چې کله د سوری ته ننوځي دانه، نو دوی دا فکر کوي چې زموږ هیلې به حتماً پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت نجونې یا مېرمنې خطاب کوي. او مهترلام بابا زیارت کې ډېر ښکلي ځایونه هم دي، ډېرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډېر لذت ورڅخه اخلي. په لغمان او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډېر باتور، بزرګ او ټول کمال وښیي، نو
نور ورته وای چې څه مهترلام بابا خونه د مهترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمان اوسیدونکو لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وای
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومیده د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي د اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پې کوي. دی بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره د دې لپاره د ونو د کرلو د بوټو د دې مسایلو د جلال الدین کینه دوه زمن او یو لور د زیږي دوه زمن یو نازن میږي یو حمزه کوم غوتا سوس لرو چې نازخیل او حمزه خیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي او نازخیل او حمزه خیل دوی اوس هم شتدي نازخیل او حمزه خیل.
د مهترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورسي
د مهترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی د جهاد یې کړی بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. ماستر تون سونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر یمدی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری د ډیر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر ایستل ستونزمن کار وی کنه چې د صادر څنګه باز د څنګه 100 کیلو لا کوي 100 کیلو په بل تخنیک 100 کیلو بل تخنیک دا صادر دي سوري نه باز چې در کومه چې ما د خود فکر کوم دا اکثر د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی نو دوی دا چې کیسې کوي چې دا سوري نه چې د شاک صادر خپل او وستر شو کوم سوال چې دوی لري دا قبلی خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دی او فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنځشنبه جمعې په ورځ یا د شنبه په ورځ خلک راځي ځینې دلته میلې کوي ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې طبیعي ده چې راځي دغه پیسې کمې خواته ځي څوک یې اخلي بیا چیرته مصرفیږي؟
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجي شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مئی په هر کال کې حکومت د همغه د همغه زمانی نه تر ظاهر شاه د زمانی تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول دلته به لنګر وو. ګوري دلته بیا سیستم دی سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي بیا د هفتې ورځ روزه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګوري د دې لپاره یو لخته چې ډیر د لری ځینې د لشن د سیم نه مثلا دغه ملتونه دغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژ نازخیل او حمزخی دي د جلال الدین د اولادونه دا خلک په اشر کړی دی کنه چې یو ډیر لری ځینې یو لخته راوړی دی او دلته مثلا وبره وړي دا خو یو تخته ده ډیر لری ځینې سربند ورته جوړ کړی دی په دې ټپه کې په دې ورونو ورونو کې ورته لخته راوړی دی نو دا پیسې چې راټولی کی په دې وړو وړو مسایلو لګی مثلا جمعات فرش اخلي مثلا زمي ترمیمات دغه وی مثلا اوس کوی ورته وی مثلا اوس لخته اند اوس وبو بیان لري
تاسو سارتیا ګوري څه باید دلته وشي ترڅو هغه ستونزې چې اوس تل موجود دي د منځل اړ شي.
اوس ګوري سرک نشته که سرک جوړ شي خلک بشاد سخی سے بغونی بده کابل د د د ټول افغانستان نه بخلک راضی د مثلا د خصوص د صلیب وحوس نوروز میله شته هم ته غزي جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته جنډه پورته کیږي په نوروز کې تو بو مشکل ګوره د یو زل 300 کلن ونی دا ټول یو چې جواب مجاهدینو په وخت دا ځکه چې وبو هغه وبو شي مثلا د مغسین نه دلنګر دلشن سین راتللی دا وبو په بند شو اوس دا لخته اساسي ترمیم کوي چې دا وبو جاری راشي ځکه په کوی باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکی دا ټول سیمه وبو کې دا لوی باغ دی او دا ونی بیرته پوچی دودی.
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمید الله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلام صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې خیمې تر سره کېدې تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و دا خاص بازار و نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل او دغه پخوا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ته ویلې کنه چې لوی لوی څڼې بیا پریښي وي او ډېر ښایسته پړګي بیا په سر کړي ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول غزلې به ویلې او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چی واغه غومبر چی ورته وای کنه بیډی بډی خيسته غومبر واه او بډی خيسته غومبر کې بیا ډی خيسته هغه غغونه کول دی غومبر ته ترمنځ بیا او دی بیا دغه وخت یو کسو د ملا حیات په نام دی بډی خيسته غزل ویلې په خپل غږ کې
حمید الله وای چې په پسرلی کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو، د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښی او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو همدومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښې چارې.